پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم تاسو ډیر ډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوري السلام علیکم دا ډیر ډو د دې سات په خبرونه کې باوراندې واوري چې په قطر کې به نن هم د امریکایي پلاوی او د طالبانو د اساسو ترمنځ د افغانستان د سولې په ارتباط خبري وشي په دې اړه وړاندې توضیحات درکو خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اور
السلام علیکم په پایل کې د خبرونو سرلیکونه د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د ملکی تلفاتو د راپورونو په اړه څېړنه کوي د جرمني دفاع وزیر وایي هیواد د افغانستان د سولې په پروسه کې هر ډول همکاری ته چمتو دی او روسیه په وینزویلا کې د سیاسي ناکراریو په ترڅ کې د هیواد ته د مرستې وړاندیز کړی بشپړ خبرونه د افغانستان دفاع وزارت د هغو راپورونو د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکلی چې وایي د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې دفاع وزارت تیر ماښام په یوه خبر پاڼه کې تایید کړه چې له تیرو درې ورځو راهیسې د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد پراخ تصفیوي عملیات کړي دفاع وزارت وایي په دې عملیاتو کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده خو په عین حال کې دا یادونه هم کوي چې هلته د ملکی وګړو د تلفاتو په اړه څېړنې روانې دي له دې مخکې د هلمند د ولایتي شورا مشر عطاالله افغان ویلي و چې په سنگین ولسوالۍ کې پر یوه کور د هوایي برید په نتیجه کې د یوې کورنۍ شپارس غړي وژل شوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي د هلمند د والي ویاند عمر ځواک هم تېر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې پیښې د څرنګوالي او د مرګ ژوبلې د دقیق شمیر د معلومولو په هدف یو پلاوی ټاکل شوی دی طالبانو رسمن تایید کړ چې ملا عبدالغنی برادر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر او په سیاسي چارو کې د طالبانو د مشر تابع شورا مرستیال ټاکل شوی د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد تیر ماښام په یوه اعلامیه کې وویل چې دا اقدام له امریکایي لوري سره د افغانستان د سولې په اړه د روانو خبرو د ښه ترسره کولو په هدف شوی دی نن پنځم ورځ ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د افغانستان د روان بحران د ختمېدو پر څرنګوالي خبرې روانې دي ملا عبدالغنی برادر په 2010 کال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې ونیول شو او د 2013 کال د اکتوبر په 15 نیټه له بنده خوشې شو د جرمني دفاع وزیر وایي هیواد د افغانستان د سولې په بهیر کې هر ډول همکاری ته چمتو دی اورزولا فندرلاین د پنجشنبې په ورځ د سویس په داووس ښار کې د نړیوالې اقتصادي غونډې په حاشیه کې له ولسمشر اشرف غنی سره د لیدو پر مهال دا څرګندونې وکړې د افغانستان ولسمشرۍ مانۍ په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان په مشرۍ او مالکیت د سولې پر بهیر هر اړخیز بحث وشو ښاغلي غني د افغانستان د سولې په بهیر کې د اروپایي هیوادونو رول مهم بللی او د دې هیوادونو په تیره د جرمني د همکارۍ څخه یې مننه کړې روسیه په وینزویلا کې د سیاسي ناکراریو په ترڅ کې د دې هیواد ولسمشر نیکولاس مادورو ته د مرستې وړاندیز کړی کرملین د پنجشنبې په ورځ وویل چې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل وینزویلایي سیال سره پر ټلیفون خبرې کړي او د خپل ملاتړ ډاډ یې ورکړی ولسمشر پوتین ویلي چې په دې هیواد کې سیاسي بحران له بهر څخه پرول شوی امریکا کانادا د لاتینې امریکا ځینې هیوادونو او یو شمیر اروپایي هیوادونو په وینزویلا کې د مادورو د مخالف ځوان رهبر خوان ګوایدو په مشرۍ له موقت حکومت څخه ملاتړ اعلان کړی خو روسیه چین ایران سوریه کیوبا او ترکیه بیا د مادورو د حکومت ملاتړ کوي امریکا تیره ورځ په رسمي ډول د وینزویلا د بحران په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د علني غونډې غوښتنه وکړه سپینه مانی وایي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تر هغه چې د امریکا په جنوب کې له مکسیکو سره پر پوله د دیوال د جوړولو لپاره د پاموړ بودیجه ورنکړل شي، د فدرالي ادارو د پرانیستو په هدف لنډمهاله جوړ جاړی ونه کړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز دا بیان پرون په داسې حال کې خپور کړ چې د امریکا په سنا کې د جمهوري غوښتونکو مشر مچ مکنیل او د ډیموکراتانو مشر چک شومر په خپلو کې یو جوړ جاړي ته د رسېدو لپاره سره وکتل. پرون د امریکا سنا د تړل شویو فدرالي ادارو د بیرته پرانیستو لپاره سیالو جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو پیشنهادونه رد کړل. د امریکا یو شمیر فدرالي ادارې د څلور دیرشو ورځو راهیسې تړلي چې دا د دې هیواد په تاریخ کې د یوې برخې فدرالي ادارو تر ټولو اوږده رخصتي بلل کیږي. او وروسته خبر تمه کیږي چې د یونان پارلمان به نن د هغه تاریخي اقدام په اړه رای ورکړي چې له ګاونډي هیواد مقدونیا سره د یونان اړیکې عادي کوي. په داسې حال کې چې پرون د یونان پارلمان پر دې توافق بحث کاوه، د پارلمان مخې ته اعتراض کوونکي راټول شوي وو او د حکومت ضد شعارونه یې ورکول. اعتراض کوونکو د نن ورځې لپاره هم د یونان د پارلمان مخې ته د اعتراضونو لپاره غږ کړی. د یونان او مقدونیا ترمنځ د شوي تړون له مخې به مقدونیا خپل نوم د شمالي مقدونیا په جمهوریت بدلوي. په مقابل کې به یونان په اروپایي ټولنه او ناټو کې د مقدونیا د شمولیت پر وړاندې له مخالفت خلاص اخلي. دا توافق د مقدونیا پارلمان تایید کړی، خو باید د یونان د پارلمان لخوا هم تایید شي. له دې سره به د یونان او مقدونیا ترمنځ د مقدونیا د نوم پر سر لس کلن کړکیچ پای ته ورسیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې نن به هم په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې دوام وکړي. په کندهار کې روغتیایي چارواکي د پولیو یا د ماشومانو د ګزرند ناروغۍ د لمنځه وړلو لپاره د روان میلادي کال لپاره یو کمیټه جوړه کړې.
ولسوالۍ د کندهار په دې کې نیولې دي او هلمند ولایت، زابل، نیمروز او روزګان دا ولایتونه مهم نیولې دي. دا کمیټه بیا د ردو کورنیو سره کار کوي.
په روزګان کې به سر له نوې اونۍ د ګزرند واکسین په لرې پرتو سیمو کې هم تطبیق شي.
مخه به کمپاین کور په کور به وس په جمعات په جمعات یا سایت تر سایت به موږ له خیره سره کمپاین لرو.
د زمارای زما حق پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د نوماندانو د اسنادو د چیرلو پر موضوع بحث لرو. نن په کابل کې د افغانستان د اجرائیه ریاست د دوه مرستیال حاجی محمد محقق په پلوی غونډه شوې ده. مخکې تر دې چې کابل ته ورشو د دې غونډې په اړه تاسو ته حال درکو، د سولې خبرو ته به تم شو. د یو شمېر رسنیو د راپورونو له مخې تمه ده چې نن هم د زلمی خلیل زاد په مشرۍ امریکایي پلاوی په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. د راپورونو له مخې دواړه لوري به نن په افغانستان کې د اوربان پر لارو چارو وشغیږي. پرون د خبرو په څلورمه ورځ د طالبانو پلاوی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو پر موضوع ټینګار وکړ او امریکایي لوري تر هر څه مخکې د اوربان مسله یاده کړه. دا خبرې د دوشنبه په ورځ په دوحه کې پیل شوې او ټاکل شوې وه چې د دوو ورځو په مخه به وي، خو دا د نن پنځمې ورځې ته تمدید شوې دي. د افغانستان جمهور رئیس وایي په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ په خبرو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په اسانۍ بحث نشي کېدای. محمد اشرف غنی وویل په دې موضوع کې باید یو پراخه ډله داخله وي. ولسمشر غنی د پنجشنبه په ورځ د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په ترڅ کې دا خبره هم وکړه چې امریکایي ځواکونه یوازې د افغانستان لپاره په دغه هیواد کې نه دي، بلکې د امریکا د امنیت ټینګولو په هدف دلته دیره دي. جمهور رئیس غنی د خبرو په دوام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد ماموریت ته په اشاره وویل چې د سفیر خلیل زاد د دفتر دنده دا ده چې د افغانستان حکومت او طالبان د خبرو لپاره یو میز ته راولي او د هغه په چوکاټ کې پر لویو مسایلو لکه د امریکا حضور او نورو موضوعاتو خبرې وشي. د طالبانو د قطر د دفتر په ارتباط لکه څنګه چې مو مخکې په خبرونو کې هم واورېدل، دا تغییر راغلی دی چې طالبانو په وی اعلامیه کې ویلي دي د دوی د سیاسي د دفتر مشر په توګه د ملا محمد برادر ټاکل شوی دی. ملا عبدالغنی برادر چې د طالبانو په مشرتابه کې د دوهم کس په نوم یادیږي، د روان کال په لړم میاشت کې په پاکستان کې لبند خوشی شو. د لزندانه د د خوشکې دو په ارتباط هم زلمی خلیلزاد هڅه وکړي او د سراپور نخباره شو چې زلمی خلیلزاد له پاکستاني چارواکو د ملا برادر د خوشکې دو غشتنه وکړه. د په 2013 میلادي کال کې د پاکستان په کراچي ښار کې نیول شوی وو او هغه مهال د افغانستان حکومت ویلی و چې ملا برادر غشتل د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې مخته یوسي، خو په پاکستان کې ونیول شو. اوس په کابل ته مخه کړو. په کابل کې د حاجی محمد محقق پلویانو غونډه کړې ده. د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق پرون ولسمشر اشرف غنی له کاره ګوښه کړ، خو اجرایه ریاست په یوې اعلامیه کې دا پریکړه د ملي وحدت د حکومت له پریکړو سره په تضاد کې وبلله. د کابل نننۍ غونډې ته زموږ همکار واصل وصال ورغلی، له ده به واورو. وصال صاحب، په دې غونډه کې څوک راغونډ شوي وو او څه یې وویل سره؟
ډېره زیاته مننه. سلام تاسو ته، ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. څرنګه چې تاسو ویلې، نن په کابل کې د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند چې په انتخاباتو کې د ښاغلي اتمر د ټیم پلوي هم کړی ده، دوی نن د ولسمشر د هغې پریکړې په غبرګون کې دلته کابل کې راټول شوي وو چې د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق له خپلې دندې لرې کړی ده. د دغه ګوند محمد نتیقي وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق د عزل کولو صلاحیت نه لري. دی وایي ښاغلی محقق د ولسمشر په فرمان نه، بلکې د میلیونونو خلکو د رایو پر بنسټ د اجرایه ریاست دوهم مرستیال ټاکل شوی دی او د ملي والی د حکومت تر پایه به خپلې دندې ته کوي. نو دوی په خبره د حکومت جوړښت د یو سیاسي هوکړې شوی دی او همور دی، په هغه صورت کې چې دوی وایي چې یو لوری له نظامه حذف شي نو بل لوری هم خپل مشروعیت د لاسه ورکوي او په دې توګه د ملي والی حکومت عمر پای ته رسیږي. د ښاغلي ناطقي په خبره ولسمشر باید د ښاغلي محقق په اړه صدر شوی من باید لغو کړي. دا شندوی دا هم وغوښتل چې د ټاکنو د نهایي پایلو تر اعلان د سیاسي مقررو لیو او ازل لړۍ باید بند شي او کومې ادارې چې مشر نه لري د سلسله مراتب په پام کې نیولو سره د تری سرپرست وګمارل شي. دا شند د دوی بل غوښتنه دا و چې دولتي امکانات او نهادونه څخه د خپل کمپاین په موخه استفاده نه کیږي.
بله، وصال صاحب، د افغانستان اجرایه ریاست هم پرون دغه پریکړه وغندله، لیکن په ورته وخت کې داسې راپورونه خپاره شو چې په خپله ښاغلی محقق به نن خپل دریځ روښانه کړي. د محقق په ارتباط څه ونه ویل شول چې دی به څه ووایي او که نه؟ له غونډې داسې معلومه شوه چې په همدې خبرو به دوی هم اکتفا وکړي.
تر اوسه پورې خو څه نه دي ویل شوي. یوازې تېره ورځ په خپله ښاغلي محقق په یو پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې نن دی خپل دریځ روښانه کوي په دې تړاو. خو داسې ښکاري چې دغه غونډه د دوی په توافق باندې نن جوړه شوې وه او دوی یو لړ خبرې اترې لرلې او تقریبا داسې ښکارېدل چې همدغه د ښاغلي محقق له ادرسه خبرې هم دي. او دوی دا هم ویل چې په تېرو اتو میاشتو کې د ملي والی حکومت کومه هوکړه چې شوی ده او د هغې له مخې دغه ملي والی حکومت رامنځته شوی، 22 مورده اختلاف کارونه د ولسمشۍ ماڼۍ لخوا نه شوي دي چې دوی ته په هیڅ صورت د منلو وړ نه دي. دوی دا ګواښ هم وکړه که چېرته دغه لړۍ دوام وکړي نو دوی به بلې ټاکنې باندې غور وکړي چې هغه به د موقت حکومت رامنځته کول وي چې هغه به رامنځته کیږي او بیا به انتخابات هم هغوی سنبالی او مخته به وړي او دواړه لوري به خپل مشروعیت د لاسه ورکوي. اجرایه ریاست هم ولسمشۍ ماڼۍ هم
په داسې خبرداری په صورت کې چې دوی وایي چې بل حکومت باید رامنځته شي که چېرته د دوی غوښتنې ونه منل شوې، په داسې مهمه غونډه کې د اجرایه ریاست په استازیتوب هم چا برخه اخیستې؟
نه، یوازې همدغه د خلکو د اسلامي وحدت ګوند کم شمېر پلویانو، دومره ډېر هم نه ول. او یوازې محمد نتیقي چې دغه ګوند سرپرست دی هغه یوازې وینا وکړه. او دوی یوازې همدغه د اجرایه ریاست کومه اعلامیه چې پرون خپره کړې وه دغه یو څو مهم ټکي دوی هلته بیان کړل او همدغه اعلامیه په پای کې په غونډې په ګډونوالو هم وویشل او په همدوی باندې دوی تر ډېره حده پورې اکتفا وکړه.
مننه واصل وصال، و چې په کابل کې د حاجی محمد محقق په پلویتوب د خلکو د اسلامي وحدت د ګوند د ویغونډې حال راکوه.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په کندهار کې تیر کال د خلکو د نه همکارۍ له امله د پولیو پیښې زیاتې وې. تیر کال په ټول هیواد کې د ګزڼډ 21 مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې نه یې په کندهار کې وې. د کندهار د عامې روغتیا ریاست د کوټلوي معافیت مسؤلین وایي د خلکو او اړوندو دولتي ادارو نه همکاري او کور په کور د پولیو پر واکسین د طالبانو لخوا بندیز د دې ناروغۍ د زیاتېدو له لاملونو څخه و. چارواکي سږ کال په دغه ولایت کې د پولیو ویروس له منځه وړلو لپاره د نوو پلانونو د عملي کولو خبر ورکوي. له کندهاره د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی راپور لري.
کندهار په تیر 2013 کال کې د پولیو پلازمینه وبلل شوه او په دغه ولایت کې د پولیو نه مثبتې پیښې ثبت شوې چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې ساری نه وو. د کندهار د عامې روغتیا ریاست د کتلوي معافیت د پروګرام مشر ډاکټر عبدالشکور نصرت ازادي راډیو ته وویل چې کور په کور د واکسین پر تطبیق د وسلوالو د بندیز د خلکو او دولتي ادارو د نه همکاري او په کندهار مرکزی پاتاو کې د پولیو د وایرس د شتون له امله تیر کال په دې ولایت کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیره ډیره وه.
یوازې د عامې روغتیا ریاست هم په تنهایی نشي کولی ترڅو دې ناروغۍ ته د پای ټکی کېږدي، یعنی نور ارګانونه هم باید لاس په لاس مور سره کار وکړي. مثلا موږ د اوبو نمونې تر اوسه پورې مثبت راځي او تاسو معلومه د مرکزی پاتاو یو هغه ساحه ده چې موږ د هغې څخه هم نمونه اخلو. خندق د دوهمې ناحیې په منځ کې دلته یو خندق تیر شوی، دغه ځای څخه د اوبو نمونه اخلو او بیا دا استو لابراتوار ته ترڅو معلوم شي په دې کې فعال وایرس ته که نهسه. نو هغه هم تر اوسه پورې فعال وایرسونه لرو په اوبو کې، علت یې دا شی دی چې تر اوسه پورې هغه پاتاونه په خپل حالت باندې پات.
ښاغلی نصرت وایي 2019 میلادي کال کې د ګزن ناروغۍ په وړاندې د واکسین د عملي کولو په تګلاره کې د داسې یوې کمیټې جوړول هم شامل دي چې په مټ به یې تر 300 ماشومانو پورې د پولیو څاڅکی رسیږي.
د ردو کورنیو لپاره جلا یو بله کمیټه ده چې هغه د ورسایټ کمیټې په نامه سره یادېږي، دا وزې په سطح دا جوړه کړې ده. دا هم د 2013 کال په اخیر کې جوړه شوله او د 2019 کال کې موږ نور هم په دې کمیټه باندې کار وکړو. زموږ به دا کمیټه د حوزې څخه ولایاتو او د ولایاتو څخه ولسوالیو ته زموږ اوس پیلن څو ولسوالۍ د کندهار په دې کې نیولې دي او هلمند ولایت، زابل، نمروز، روزګان دا ولایتونه مهم نیولې دي. دا کمیټه بیا د ردو کورنیو سره کار کوي ترڅو علتونه یې معلوم کړي او موږ ته علتونه واضح سي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکي بیا د ګزن ناروغۍ د له منځه وړلو په برخه کې د دیني عالمانو، قومي مخورو او کورنیو مشرانو د مرستې غوښتنه کوي.
موږ د دې څخه هیله لرو، د دې سیمې د اوسیدونکو څخه، د علماو څخه، د وسلوالو طالبانو څخه او د غډلو څخه چې هر سیمه کې تر څو پولیو ته اجازه ورکړي، ځکه پولیو یو داسې مرض دی خدای پاک څوک نه مبتلا کوي چې بیا وروسته د هغو کنټرول د طبي لحاظ نه ممکنه دی. نو موږ د عامې روغتیا د کارکوونکو څخه هم هیله لرو چې تبلیغاتي ټیمونو باندې ډېر کار وکړي.
زه وایم که چیرې علما دوی ته دا اطمینان ورکړي چې واکسین 100% ګټور دی او کوچنیان ته هیڅ تاوان نه کوي او هیڅ ډول شرعي ممانعت نه لري، نو بیا خلک زړش کوي چې خپل کوچنیان ته واکسین ورکړي.
پولیو دایمي وایرسي ناروغي ده چې له یو ماشوم څخه بل ته په ډېرې اسانۍ انتقالیږي. د روغتیا پالانو په وینا د دې ناروغۍ د مخنیوي یوازینۍ وسیله د ګزن ضد واکسین دی. تیر 2013 میلادي کال په افغانستان کې د ګزن د ټولو سبسو پیښو شمیره 21 ته ورسېده.
په کندهار کې تیر کال د پولیو 9 پیښې ثبت شوې او په روزګان کې تیر کال د پولیو 2 پیښې لیدل شوې دي. ټاکل شوې ده چې راتلونکې اونۍ په ټول روزګان کې د پولیو واکسین تطبیق شي. وړاندې به په دې اړه تفصیل درکړو، خو اوس به یوه نړیواله مسله راواخلو. امریکا پر څو نورو ادارو چې په سوریه کې له جنګیدونکو سختدریزو ډلو سره مرسته کوي بندیزونه ولګول. د دې موضوع تفصیل عصمت چاروان درکوي.
د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د بندیزونو په لړ کې پر څو نورو ادارو بندیزونه لګولي. د ایران یو هوایی شرکت او د ارمنستان یو هوایی شرکت په نویو بندیزونو کې شامل دي. د غرض د فاطمیون قولی اردو، د زینبیون قولی اردو او د فارسی ارقشم هوایی شرکت هغه نوي ادارې دي چې د امریکا له لورې پرې بندیزونه لګول شوي دي. په دې لیست کې یو داسې هوایی شرکت هم شامل دی چې مرکز یې د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې دی. د امریکا د خزانه یا مالیه وزارت پرون پنځشنبه ول څلور واړه ادارې د ایران د سپاهي پاسداران له قدس ځواک سره تړاو لري.
بله سروان صاحب، امریکا د دغو بندیزونو د علت په اړه څه ویلي دي؟
د امریکا د خزانې وزارت ویلي چې د دغو بندیزونو هدف یې د ایران له لورې په سوریه کې جوړې شوې فاطمیون او زینبیون قولي اردوګانې دي چې غړي د ایران د سپای پاسداران له لورې ګمارل شوي او اکثره غړي افغانان، پاکستانیان او په ایران کې نور مهاجر دي. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچین ویلي چې د ایران بې رحمه رژیم په خپله خاوره کې له کډوالو ناوړه استفاده کوي، هغوی له لومړنیو خدماتو لکه تعلیم څخه محروموي او له هغوی څخه د سوریې په شخړه کې د بشري سپر په توګه کار اخلي. د امریکا د خزانې وزارت د ایران پر فارس قشم هوایي شرکت بیا د دې لپاره بندیز لګولی چې په ماهان ایر شرکت پورې تړلی او د قدس ځواک د ملاتړ لپاره ورڅخه کار اخیستل کیږي.
او دا هوایي شرکت سوریې ته الوتنې لري؟
هو، فارس قشم هوایی شرکت د سوریه پلازمینه دمشق ته منظم الوتنې لري. د امریکا د خزانه وزارت په وینا په دې الوتنو کې د وسلو په شمول نور وسایل هم سوریه ته وړل کیږي. امریکا تر دې پخوا په 2011 میلادي کال د ایران پر ماهان هوایی شرکت هم د ورته تور په خاطر بندیز لګولی و.
سروان صاحب مننه. البته په ماهان هوایی شرکت روانه اونۍ جرمني هم بندیز لګولی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دا روزگان دا روختی مسئولین وی طالبانو اجازه ورکری چه دوی تر کنترول لاندی سیمو که دا پولیو واکسین تطبیق شی. تفصیل دا شریف الله شرافت پورا پور که.
چارواکی وای تر اتو میاشتو وروسته وسلوال طالبان دې ته چمتو کړی چې په جنوبی حوزه کې د پولیو واکسین ته مسجد په مسجد اجازه ورکړي. دی وای که څه هم دغه عمل د روغتیا وزارت له طرز العمل سره په ټکر کې دی، خو بیا هم مسجد په مسجد به د پولیو واکسین وکولای سي چې زیات شمیر ماشومان له دغه ناعلاج ناروغۍ څخه وژغوري. په اورزګان ولایت کې د عامې روغتیا ریاست مشر ډاکټر خان اغا میخیل ازادي راډیو ته وویل چې د عامې روغتیا وزارت مشر تابه دوی ورځې مخکې له وسلوالو طالبانو سره پر همدې موضوع موافقې ته رسېدلی دی. دی وایي په اورزګان کې به د دغه کمپاین لړۍ په راتلونکې اونۍ کې فیل سي او 1,10,000 هغه ماشومان چې په تیرو اتو میاشتو کې له واکسینه بې برخې وه واکسین به سي.
له نیکه مرغه موافقه داسې شوې ده چې مخکې به کمپاین کور په کور به اوس په جومات په جومات یا سایټ تو سایټ ده به موږ له خیره سره کمپاین لرو. راتلونکې هفته کې به موږ د کمپاین افته کوو له خیره سره.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې وسلوالو طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د پولیو د واکسین د کور په کور مخه نیولې وه او ویلي وه چې نور د روغتیایي مسؤلین نور د پولیو واکسین مسجد په مسجد ترسره کړي، خو روغتیایي مسؤلینو بیا ویلي وه چې د مسجد په مسجد د پولیو د واکسین کمپاین ترسره کول دا د روغتیا وزارت له طرز العمل سره پټکار کړي. که څه هم روغتیایي مسؤلین د پولیو د واکسین د فیل خبر ورکوي، خو لا هم دغه مسؤلین اندېښنه لري او وایي چې زیات شمېر ماشومان به له واکسینه بې برخې پاتې سي. دی وایي تر هغو به ماشومان له دغه ناعلاجه ناروغۍ څخه ونه ژغورل سي تر څو چې وسلوالو طالبانو د پولیو واکسین ته کور په کور اجازه نه وي ورکړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې اورزګان میشتي بیا وایي که چیرې د پولیو واکسین مسجد په مسجد ترسره سي نو ماشومان به یې له واکسینه بې برخې پاتې سي او د پولیو په ناعلاجه ناروغۍ به اخته سي.
زما نوم سپلار د مرآباد اوسېدونکی یم. کور ته که لوی که هغه بېخي کوچنی دی هغه که زه نه یم هم یو څوک یې ورته راایستای سي، که غټ یې هغه خو ورته راوځي. اوس چې زه نه یم بل کوچنی یې هغه نه سي ورته راایستلی چې اوس په مسجد کې مرجد زما څه لرې.
کور مې په چلنګر کې دی، نوم یې فلاجان دی. چې مسجد مې څه لرې غټ غټ خلک نه یې ورنه کوچنیان نه ورځي.
زما نوم عبدالباري دی، د پټې د کلاچې نو خو زموږ لاسرسی نه ورته کېږي. موږ په خوارۍ الکوام کشنیان نشه ورکللای او کور په کور سه موږ ار کشنی ورته راوتلای سه.
دی پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د پولیو واکسین ته کور په کور اجازه ورکړي څو ماشومان له دغه نه علاج ناروغي څخه وژغورل سي.
طالبانو ته زه دا وایم چې وروره علاقې دا کار پرېږدي، دا پایده نه کوي. دا زموږ ستې ګټه ده چې کوچنیان واکسین سي نه علاج ناروغي څخه وژغورل سي. نو دا
خلکو ته اجازه ورکړي چې دا کور په کور باندې سي.
دا په داسې حال کې ده چې په تېر میلادي کال کې په ټول افغانستان کې 40 د پولیو مثبت پېښې ثبت شوې دي چې 14 یې یوازې په کندهار، روزګان او هلمند ولایتونو کې دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم زم احمد اعظم ام در وزگان چچنو وچاری و سیدون کم پیر خاله کندار کم مرد نبی رادیو تا دا پیغام دیا چی دا سنم رست چراوزی اگه داش خلق تا ورکو کیزی چی اپ حکومت کار کی اداش چی مجیرون تنو ورکو کیز چی اگه کدواری دا غلطاگی سراغلی دا جگرو دا سیمی سا مرد احیل دا چی دا اداری پسا ترکی ادام رست دا برور سیمو سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قاری محمد رسول یم د ننګرهار د ولایت نا آزادی رادیو ته خپل سلامونه او نیکهلی وړاندې کوم او پس د سلامه د افغانستان د حکومت څخه غواړم چې دغه د معلمانو معاشونه د ځنډ او د خنډ لامل شوي دي او په خپل وخت باندې نه اجرا کیږي نو زه د افغانستان حکومت څخه خصوصا د پوهنې د وزارت څخه غواړم چې دا څه رقم رشوت په دې معلمانو باندې وال کیږي چې دغه معاشونه په خپل وخت باندې نه اجرا کیږي او معلمان د سختو ستونزو او مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي نو حکومت دې تباني وکړي دو معلمانو معاشونه دی پخپل وخت او پخپل ټیم باندې اجرا کی. والسلام به احترام.
سلام علیکم فرید امینین دی کابل ولایت احمد شاہ بامین صفحہ من سے کل غزنی میں گاڑی ربار کو کابل طرح دلارے کی پوچھتی تھی حتہ ولایت کی گاڑی را پولیس راوی دی درسنے من میں پیسے اخلی ڈیر ہم تنگی ڈیر پاگا بولتے من نے دو غلطی لے پوری چاروا کنا ڈیر کو جدی خواہش کرو کہ دو مخنیوا دو کہ دی پوچھتے دی دفت کر ولایت دی کمانداری مخترین دیر راوی دی من میں پگاڑی کے دو درہ پین دو سوا دری درہ کی اخلی دا خصوصا غزنی میں انہی سمیدان کابل دروازی پر میدان پولیس من ډیر پاغا کوي. و سلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدلی شي. د ازادي راډیو پروانه خپرونه کې وړاندې زما رایه زما حق پروګرام لرو. په دې پروګرام کې زموږ د اونۍ بحث دا دی چې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته چې کوم کسانو ځانونه کاندید کړي دي نوماندان کړي دي د هغوی اسناد څېړل کیږي. آیا د قانون له پلوه د دغه اسنادو څېړل څرنګه کېدای شي؟ په دې اړه تفصیلي بحث په دې پروګرام کې اورېدلی شي. خو یو یادونه وکړم چې د تخنیکي ستونزې له امله نشو کولای چې ستاسو را رسېدلې سمسونه ولولو. خو اوس یوه په زړه پورې مسله راخلو. کوم کسان چې ډیجیټلي ټیکنالوژي ډېره کاروي څه اغېز پرې کوي؟ په دې اړه د یوې پراخې څېړنې جزئیات عصمت سروان درسره شریکوي.
په یوه نوې څېړنه کې چې د آکسفورد پوهنتون څېړونکو پر خلکو د ډیجیټلي ټکنالوژیو د اغېز په اړه کړې څرګنده شوې چې دا ټکنالوژي د ځوانانو پر روحي روغتیا تر نیم سلنې لږ منفي اغېز لري. د دې څېړنې پر اساس چې د ډیجیټلي ټکنالوژۍ د لکونو انسانانو پر معلوماتو یې کړې ده، د بالغو کسانو پر روحي روغتیا له عینکو څخه د نه کار اخیستلو او کم خوبۍ منفي اغېز له ډیجیټلي ټکنالوژۍ څخه د کار اخیستو په پرتله ډېر دی. په نړۍ کې نن سبا په دې اړه ډېر بحثونه روان دي چې ډیجیټلي ټکنالوژي د ماشومانو او ظلمکو پر وده او روحي روغتیا څومره منفي اغېز لري. په دې تحقیق کې د امریکا او بریتانیا د 3,500 تنو معلومات تحلیل او څېړل شوي دي. په څېړنه کې څرګنده شوه چې د ځوانانو پر رواني روغتیا له ډیجیټلي ټکنالوژۍ څخه د کار اخیستو منفي اغېز یوازې 0.4 دی چې تر نیم فیصد هم لږ دی. په دې څېړنه کې ویل شوي چې تر دې د مخدرو موادو او الکولو منفي اغېز په زلونو زیات دی. همداراز د بل چا د زور منلو منفي اغېز تر دې 4 برابره ډېر دی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولدینگ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. او که چیرته تاسو د ازادي راډیو انټرنیټ پاڼې ته ورشئ، هلته هغه مطالب چې د ازادي راډیو له لارې یې خپرو د هغوی متن لوستلی شئ او مرکې اوریدلی شئ. همداراز د ازادي راډیو اونیز پروګرامونه هم د ازادي راډیو په ویب سایټ کې اوریدلی شئ. د ازادي راډیو پروانه خپرونه کې وړاندې سمارایه سم حق پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د جمهوري ریاست انتخاباتو د کاندیدانو د اسنادو مسله څېړل شوې ده. خو اوس 12:30 دقیقې د لنډ خبرونو له احمد تکل څخه اورو.
د افغانستان دفاع وزارت د هغو راپورونو د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکلی چې وایي د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د یوې کورنۍ 14 غړي وژل شوي دي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. طالبانو رسمن تایید کړه چې ملا عبدالغنی برادر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر او په سیاسي چارو کې د طالبانو د مشرتابه شورا مرستیال ټاکل شوی. دا په داسې حال کې ده چې نن د 15 ورځې لپاره په دوحه کې د طالبانو د استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي. د جرمني دفاع وزیر پرون د سویس په داووس ښار کې له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې ویل چې هیواد د افغانستان د سولې په پروسه کې هر راز همکارۍ ته چمتو دی. کرملین وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د وینزویلا له ولسمشر نیکولاس مادورو سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته د دې هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړی. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به تر هغې چې د امریکا په جنوب کې له مکسیکو سره پر پوله د دیوال د جوړولو لپاره د پام وړ بودیجه ورنکړل شي، د فدرالي ادارو د پرانیستو په هدف لنډمهاله جوړجاړی ونه کړي. او تمه ده چې د یونان پارلمان به نن د هغه تاریخي توافق په اړه رای ورکړي چې له ګاونډي هیواد مقدونیا سره د یونان اړیکې عادي کوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د یونان د پارلمان مخې ته اعتراض کوونکي راټول شوي وو او د حکومت ضد شعارونه یې ورکول.
اوس هم سما رایا سما حق پروګرام رحمت الله افغان وړاندې کوي.
سما رایا زما حق
نیوند ورسپادی مواد په وندره خلاصي وي
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیز رئیس د دالشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د میزان د اتمشته مید انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زمارایا زما حق څنګهړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د جمهوریت ریاست انتخاباتو ته د کاندیدانو د اسنادو د چړلو څرنګوالي ته ځانګړی کړی. خو له هر څه وړاندې راپور د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای په نږدې 4 ورځو کې به د کابل د حوزې د انتخاباتو اړوند د شکایتونو ارزول بشپړ او نتایج به اعلان سي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې یو شمېر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو مسؤلینو په وناسته کې د انتخاباتي شکایتونو پر کمیسیون غږ وکړ چې په خپل پخوانی خبرې دی ودرېږي او د کابل د حوزې انتخابات باطل اعلان کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په داسې حال کې چې د ولسی جرګې پر انتخاباتو د یو شمېر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې سارونکي د ولسی جرګې د کابل د حوزې د انتخاباتو په لغوه کېدو ټینګار کوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې په څو نږدې ورځو کې به د دغې حوزې د انتخاباتو اړوند د ټولو شکایتونو ارزونه بشپړه او نتایج به اعلان شي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي محمد بصیر فائز د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل د حوزې د انتخاباتو په اړه چې کوم شکایتونه دوی ته رسیدلي د قرار ځوانې په هدف یې د کابل ولایت د انتخاباتو کمیسیون ته سپارلې دي. خاغلی فائز وویل د دغو شکایتونو ارزول بشپړېدو ته نږدې شوی او نتایج به په لږو ورځو کې اعلان شي.
وقتی که لست ابتدایی اعلان میشه مطابق به قانون 15 روز صلاحیت دفتر ولایتی است قضایای شکایت های وارده را بررسی بکنن و در موضوع تصمیم بگیرد. کسی متضرر شد قضیه میاد در مرحله استیناف به اتون مرکز. این حالی برای ما فرصت بودن که آیا میتونیم ما آرای پاک جدا بکنیم یا خیر.
د ولسی جرګې د کابل د حوزې د انتخاباتو لومړنی نتایج د جدي پسل رویشتمه اعلان شول او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مسؤلینو په خبره د شکایتونو ثبتول 2 او بشپړ ارزول 15 ورځې وخت غواړي. خو د دغه کمیسیون مرستیال همیرا حقمل تیره اونۍ آزادی راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی خپله پریکړه ځنډولې خو لغوه کړې نه ده، او لا هم 95% د کابل د انتخاباتو د لغوه کېدو امکان لیدل کېږي. د ولسي جرګې انتخابات د روان لمریز کال د میزان په 28مه ترسره شول، خو نتایج په سبان د 2 میاشتو کې هم اعلان نه شول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د دغو انتخاباتو د نتایجو د ځنډ لامل د رایو بیا شمېرل و. یاد کمیسیون د ارزونو په لړ کې د هر ولایت د انتخاباتو نتایج په تدریجي ډول اعلان کړل. د دغو انتخاباتو د اعلانېدو په جریان کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل انتخابات له درغلیو ډک وبلل او ټول یې لغوه اعلان کړل. له دغه اعلان وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمنه وکړه چې پاکې رایې به له ناپاکو بیلوي او اسناد به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته سپاري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له دغه ژمنې وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم د انتخاباتو د لغوه کېدو پریکړه وځنډوله. خو اوس د ځینو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې څارونکي ټینګار کوي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دی د انتخاباتو د لغوه کېدو له پریکړې نه پشا کی. د دغو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې د پنجشنبې د ورځې په ناسته کې د حزب ملت متحد افغانستان د دارالانشا رئیس سید بشیر بشرمل وویل
کمیسیون سم شکایت انتخاباتی اسناد و مدارکی داشت که حوزه انتخاباتی ولایت کابل باطل کرد. با تمام اسناد دست داشته خود ما که ما شریک ساخت پروسه کابل باطل شده، اما پروسه کابل با اساس سازش و تعلیق رفته. ما از کمیسیون سم شکایت انتخاباتی ایره میگیم چرا یک هفته پیش که احزاب سیاسی یک هفته انتظار کشیدن که شما موقف خود اعلان کنید چرا سکوت کردید؟
در افغانستان در آزاد و او عادلانه انتخابات و در بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید تیر ورځ لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل باوری نه دی چې ټول شکایتونه دی سم وارزول شي. د ده په خبره که دغه لړۍ په شفافه توګه پر مخ لاړه نه شي انتخابات به لوی ستونزې رامنځته.
دا چې هم خلک د ولسي جرګې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه څه نظر لري له دوی به یې واورو.
زما نوم افتخار احمد. چې جرګې ټاکنو احتمالي کوم بریالي کسان چې اعلان شوي دي دا هېڅ د منلو وړ نه دي. دا زیاتره د پیسو په مقابل کې شوي دي یا سیاسي ملاتړ دوی درلود. په دې کې ځینې هغه کاندیدان هم شامل دي چې خپل دا منلې وه چې دوی بریالي نه دي، خو کله چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا لیست اعلان شو دوی په هغه بریالیو نوماندانو کې راغله.
زما نوم مجیب الله ده. دا کامیابي او ناکامي د سیاسي معاملو له مخې ترسره شوی دی، د ولس په رایه باندې سوداګري شوی ده.
د تېرې اونۍ د یکشنبې په ورځ راتلونکو جمهوري ریاست انتخاباتو ته د نوملیکنې بهیر پای ته ورسید. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې اوس د کاندیدانو د اسنادو د څېړلو مرحله پیل سوې ده چې 2 اونۍ به دوام وکړي او د دلوې په 14مه به د کاندیدانو لومړنی لیست اعلان سي. د انتخاباتو د قانون له مخې هر هغه څوک چې 100,000 تذکرې ولري، مسلمان او افغان وي، دولتي رسمي دنده ونه لري، په جنایتونو تورن نه وي، دوګونی تابعیت ونه لري او یو شمېر نور شرایط پوره کړي کولای سي ځان کاندید کړي. په دې اړه مبحث را بللی چې په کابل سټوډیو کې را سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان عبدالعزیز ابراهیمی او د مشرانو جرګې غړی زلمی زابلای میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په لومړي سر کې له محترم ابراهیمی صاحب نه پوښتو دا چې د ولسمشیزو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې بهیر پای ته ورسید، د راتلونکي لپاره چې لومړنی لیست اعلانېږي څومره موده په پام کې نیول سوې ده؟
به نام خدا و بر سلام به شما و میهمان گرامی شما. قسمی که شما در جریان هستین، روز یک شنبه آخرین روز ثبت نام کاندیدای ریاست جمهوری بود که تا اکنون 18 تن ثبت نام کردن. نامه‌شان رسما به حیث کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری سال آینده و این روند بعد از او ما روند بررسی اسناد و مدارک تمام آن ایده از شهروندای ما به شمول چرای سیاسی و جهادی که رسما ثبت نام کردن ما آغاز کردیم. در طول 2 هفته روند بررسی تمام اسناد و مدارک یا ادامه خواهد داشت و بعد از او ما فهرست ابتدایی را اعلان میکنیم، فهرست ابتدایی کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری. بعد از او تمام شهروندا به شمول کاندیدا حق اعتراضات و شکایات مبنی بر اعلام فهرست ابتدایی دارن که میتونن به کمیسیون شکایات انتخاباتی مطرح درج بکنن. بعد از او کمیسیون شکایات انتخاباتی در چارچوب مکانیزم ها و طرز عمل ها و مواد قانون اساسی قانون انتخابات با تمام آن در شکایاتی که درج شده یا رسیدگی میکنن و فیصله ها یا یافته هایشون هم مبنی بر اعلام فهرست ابتدایی به ما ارسال میکنه. بعد از اون ما نتایج نهایی را اعلان میکنه.
دکتر سبزلمه زبلای، در جمهوری ریاست در کاندیداتوری پر به نجن شرایط قانون که وضع سویدی پا مغی که در دوگونی طبیعت موضوع در پا جنگی جرمون در ککرده موضوع در بلا بیل در غصب موضوع در بلا بیل الخونه دیم تل چه دی انتخابات خپل واکه میسونه ولیدی چه بدی برخه که دوی چرنی که بیا چرنی اثرسری او وایی تیره سویدی دی تاسیس پارختنه چه ده چه دغا چرنی چوم را جیدی ترسو پوری اگه کسان چه واقعن دی کاندیدی ورد دی اگه زنون کاندید که اونور کسان چه وردی نی لیست نووزی
دیر شکر ترسی در مخ اول تاسی تا جنابی برایمی سیب تا او طول آوردون که تا چه دازدادی رادیو آوری ایترامات اختیموم تا وزی خبر چه پا قانون اساسی کم د شپې ته ماده باید شرایط وزکړې دي د یو کاندید د پارڅو څوک راځي جمهوریت ځان کاندیدي په د مدني حقوقو څخه محروم نه وي په جرم باندې د ارتکاب په جرم باندې متهم سوی نه د محکمې د خوا څخه فیصله نیو باندې سوی یا فرضاً څلوېښت کاله عمر وي همدغسې موږ تاسې د انتخابات قوانین هم دغسې ورته لرو شرایط ورته شته مهمه دا ده چې یو لک تذکرې مو غوښتې دي سی باید یو لک تذکرې چې کار مور باندې ولسوي دام باید راوړي اوس داسې نفر موږ ډېر پکښې وینو یا په خپله کاندید یا معاون دی چې هغه په د ولسي جرګې کې کاندید وو چې هغه فیصله څلور پنځه زره رایې نه دي پیدا کړي نو یو لک دغه سټیکردارې تذکرې یا پلویان د دغو اغایانو یا دغو ورونو له کمه کړي زموږ خواهش دغه دی چې محترم کمیسیون چې دا اوس پلټنه کوي ورباندې شروع دي د دوه هفتو دپاره دې وخت لري لطفا دغه دی جدي ونیسی چه اول اگه خلق چی پا سابقه که دی پا جنایتو بانی دغسیوی دی درست دستی محکمه و فیصله نیکرد زکر چه اگه انتقالی عدالت پروسه خود پا دی افغانستان که دغنه پلی نسو ولی شواهد ستا اثار ستا شایدان ستا چو پا جنایتو بانی دغسیو دی متامسو دی چه جنایتو نکردی لطفاً دی دغا خپل پاک وجدان در روی سخم قضاوتو که بدون دغسیو هر کم ملوزات پا نظر که ونیسی چوکی کچيري اوس په قدرت کې کچيري د تنظیمو پر راس کې کچيري همدغه سیاسيونی کپېصداري ک غریبي ک په هر جو خبرې کې افغانان دي ټوله شکر دي مسلمانان دي دمدغه وطن تابعیت لري سر دغه معیاراتي ور باندې تطبیق یو داتې په جنایتو باندې متهم دي یا شواهد ور باندې لري پلټنه دي وکي لوڅنج د لیستو باندې
ابراهيم صاحب لکه مخکې چې ډاکټر صاحب یادونه وکړه په دې برخه کې کمیسیون باید جدي برخورد وکي ګورو چې یو شمیر کسان په یو انتخاباتي ټیم کې سره راټول شوی یو کاندید او دوی معاونین دي په داس حال کې چې دوی رسمن دند هم دي لري دولتي دند لري انتخاباتو قانون کې د اساسي قانون کې د واجب شوی چې دوی باید استعفا ورولاندې کی فقط په دې برخه کې کمیسیون څومره جدي ده او چې تر څو پورې دغه ماده یا د شرط تطبیق می
دقیقا به هیچ عنوان استثناء کمیسیون مستقل انتخابات به هیچ شخص هیچ فرد قائل نیست و آنچه که مواد قانون اساسی، قانون انتخابات و طرز عمل واجدین کاندید شدن انتخابات ریاست جمهوری است ما عمل میکنیم و هر شخصی که امون شرایط که در مجموع در طرز عمل واجدین کاندید شدن و قانون اساسی قانون انتخابات آمده ما رو عملی میکنیم مثلا در تابعیت افغانستان داشته باشه، مسلمان باشه، سن 40 سال پوره کرده باشه، محکوم به جرایم ضد بشری نباشد، محروم از حقوق مدنیش نباشه، معمول است 100 هزار حامی یا 1 لک حامی که از 20 ولایت حداقل 2% داشته باشه او را تکمیل بکنه، مو طرفی که پول هست 1 میلیون افغانی هست او را در مجموع داشته باشه، استعفا خطش است، فرم ثبت داراییش است، فرم صحیحش هست، فرم استلام جناییش هست، اینی همه موارد هست که هر کدامش ما تک به تک ایره ما بررسی میکنیم در صورت که افراد اشخاصی که ثبت نام کردن در شمولی 18 تن این شرایط پوره نبکنم مطابق با مواد قانون یا به فهرست ابتدایی کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری را پیدا نمیکنن.
دکتر صاحب تل د انتخابات کمیسیون په دې برخه کې شمه نکړی دی، لکه د ولسی جرګې انتخابات مو ولیدل، د 2014 کال انتخابات مو ولیدل، خو به هم لیدل سی دي جنم ګرتیاوی موجود دي، لکه د یو کاستا په دولت کې وظیفه لري د کاندید سوی ده، په دې برخه کې تاسو پرختنې چي دي او قانون په دې برخه کې څه صراحت لري؟
قانون خو جنابی ابراهیم صاحب ته شي کوي دی اوس خو متعید دي
ګوره قانون لرو خو به تطبیق
کړي تطبیق کړي اصلا خبره په حکومت کې ده، کچیر حکومت د اوله سر څخه په هر عرصه کې د قانون راخسته او تطبیق کړي وای، پر هر ګین تطبیق کړي وای، په سپینی په سلا په ریاست کې ځکه تطبیق سوی وای، په خپل پر ډاکټر باب لا تطبیق وای، په ډاکټر رئیس جمهور اشرف غنی باندې تطبیق وای، د پارلمان پر هر غلو پر هر غاصب باندې تطبیق وای، پر قضات تطبیق وای، پر څارنوال تطبیق وای، پر والی تطبیق وای، پر معین تطبیق وای، پر وزیر تطبیق وای. نن به دغه د تشویش هیڅ نه درلودلای، چون دغه سی خلاوی په دغه څو کلونو کې دلس پنځلس کال کې وای د اشرف غنی صاحب دورانه
انتخابات کمیسیون وای په خو سر تر سی تر سی وس موږ ژمنه چې تطبیقی کې اې دوی به وتوانی
دوی ژمن دی دا کارم کولای شي په شمت باندې کانفرنس کې د ملت څخه کومک وای چې وروره د دوغو ولسو نه پاره تاسو کاندیدان دي که تاسو په مورد هر کوم معلومات لري تاسو لوتو ماسر کومک وکي مستند راکی مستمل ما دی رشته دا یو لک نه پرسی تذکری د شول ولاتو په نامه باندې شول کړی دي رشته هغه په ولاتو کې ستاسو د مربوطه ولات خلک دي کومک ورکي جنایت کړی دي په کوم ولات کې کړی دي غلا کړی دي غصب کړی دي په کوم ولات کړی دي کومک د ملت څخه وغواړي بهترین حمایت د دغه کمیسون د لپاره په دې شرایطو کې د جل دغه لپاره د دوی د ملت غوښتنه ده، نه د حکومت ځکه په حکومت کې هم ډاکټر عبد الله کاندید دی، امری صاحب جمهور کاندید دی، هغه نس کولای دي سره صادقانه
ډاکټر صاحب. یو بل موضوع تر ازم قانون د جمهور ریاست د ټیم پاړه باندې وضاحت لري، کله چې دوی مثال استعفا ورکړي د قدرت خلل رامنځته کوي، قانون لته صراحت لري چې دوی باید استعفا ورنکړي، اوس اجرایه ریاست ترازو ډاکټر صاحب عبد الله وایي چې د حکومت یو برخه هم حکومت ما سره تقسیم شوی ده، زه استعفا نه ورکوم، قانون په دې برخه کې صراحت لري او په دې وخت کې کمیسیون باید صبر خور
دا چې نس کېدل چې مستاسي د حکومت راوخو د تفاهم په نتیجه کې حکومت ورته وایو نه د قانون اساسي مطابق او بیا نو چې قانون اساسي راوخو نیمه بخش کې تطبیق کو پر رئیس جمهور پر ډاکټر عبد الله ځنی دین مستثنا کو زه دا وایم چې نه رئیس جمهور بعد د خپل وظیفیت دوام ورکړای نه ډاکټر صاحب عبد الله ځکه د قانون اساسي مطابق دی دواله نه راغلی دی دواله د قانون اساسي په خلاف یو تفاهم کړی
قدرت خلل رامنځته کیږي
خود دا قدرت خلل راځي دی بعد تر سنجول وایي ورور موږ دواله د قانون اساسي خلاف یو وسی د پروسه قانوني کو دواله بعد استعفا ورکو د یو داسې شخص ته چې مثال په تور د مثال یا د قانون اساسي کې تشریح شوی دی که چې رئیس جمهور نه وي څوک وي د اول ماوین وي آیا د سنا د مجلس رئیس وي آیا د وزیر خارجه وي څوک دی دغه پروسیجر تر اندازې تشریح شوی دی.
ابراهیم صاحب په دې برخه کې تاسو نظر مغواړي یعنی قانون په دې وخت کې صلاحیت لري چې دواړه د منځه ولاړ سي اجرایه ریاست نه استعفا ډاکټر صاحب عبدالله وکي په قانون په دې برخه کې څه وایي کمیسیون څه اقدام لري؟
خو در مجموع در مواد قانون اساسی قانون انتخابات این موارد همش صراحت داره و نامی از مثلا حکومت چون در قانون آمده ماده 61 که کار رئیس جمهور در سال پنجم در اول ماه جوزا با پایان پیدا میکنه و مورد قانونی وضاحت دوام داره که تا زمانی که رئیس جمهور بعدی یا شخصی که میان بایس رئیس جمهور این شخص میتونه به وظایف خود ادامه بده، اونجا قانون وضاحت داره. و مورد دیگه که شما مطرح کردین خب در قانون موارد مطرح نیست از که مشخص باشه که ریاست اجرایی هم استعفا بده یا موارد، و مورد دیگه که مطرح هست حکومت مورد هست و الانچه که قانون حکم میکنه و مطابق از او عمل میکنیم و هیچ موارده. در صورتی که افراد اشخاصی که قبلا جناب زابلی صاحب مطرح کرد که به جرایم ضد بشری یا نقض حقوق بشر و دوسیه های از افراد مسئله غیر مسئول دارن یا مواردگی دارن در جمله ازی کاندیدا، اونجا باز تمام ما آنچه که مربوط ما میشه مطابق با مواد قانون اساسی قانون انتخابات صراحت داره شرایط چی است. این موارد دیگیش رسیدگی به موارد بعدیش به مربوط کمیسیون شکایات انتخاباتی است که شهروندای ما شکایاتی که داشته باشن میدانن شکایتشون را درج میکنه و کمیسیون شکایات انتخاباتی در به اساس میکانیزم ها و طرز عمل ها و مواد و اسناد دست داشته میتونن که بررسی های خود اعلان بکنه و فیصله شون رو به ما روان بکنه، ما فیصله شون در فهرست نهایی اعلان میکنیم. و مواردی که در رابطه با موضوع محروم بودن حقوق مدنی شون است یا جرایم ضد بشری شون یا موارد دیگه که مطرح هست، در صورت اگر موارد باشه تمام شهروندان میتونن شکایت شون بعد از اینکه ما فهرست ابتدایی را بعد از تاریخ 16 دلو فهرست ابتدایی را اعلان کردیم میتونن شکایت شون را درج بکنن.
دکتر صاحب زلمه زبلای، دین کسان زن ما کاندید کړي په داس حل کې د ولسی جرګې انتخابات ته کاندیدو 2000 رای ونوړي 3000 رای ونوړي اوس له 100000 تذکیرو سره راځي د انتخاباتو کمیسیون کې ځان ثبتای ستونزه چیرته ده؟ دا تذکیرې له کومه کړي؟ دا ولسی ملاتړ کله درلودای ولسی جرګې ته به کامیاب شوی وای؟
ما د خبر په سر کې هم دغه ټیک ته اول اشاره وکړه چې داسې ورونم ستا چې په خپل ولایت کې مثال ولسی جرګې ته لار نه ده پیدا کړې، کینات هم کړی دی چې ما رای نه ده ولایت شکایت لا نه دی کړی د شکایتو کمیسیون ته، ولې اوس یې ادا کړې ده زه 100000 پلویان لرم او د 100000 پلویانو اخوا ته نور ریاست جمهوری ته ځان کندوم چې د افغانستان په سطحه باندې رئیس جمهور شم. دا په دې معنا چې موږ تاسو په فعلي ټاکنیز سیستم کې ډېرې خلاوې شته. دغه سې نفر چې هم په خپل ولایت کې محبوبیت نه لري نور افغانستان خو پرېږده، دا هم د کمیسیون د انتخابات لپاره یو 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 سرګردانی ده، هم د بودیجه نه قربانی مصرفیږي، اخر هم سر بدی خاطر د نوم وخت سې پلانکیم کاندید دی نو هیڅ کوم مفاد نه ده تلري په یوازې دې شهرت پیدا کی دا شهرت یې منفی کیږي. موږ په پیژو دا څوک دی دا خلک کې ته غواړي نو مان بلم د توخو چې پیدرام دی څوک څوک دی دا نه ده لازم چې دی دا کار کوي، ولې د افغانستان ملت دې ته دونس خدای نه خواسته چې کار کوي چې دی ولسی جرګې ته ځانیس کامیاب ولې او ځان د ټول افغانستان د ملت نماینده غني دا غلط کار دی.
ابراهیم صاحب کچری راسو لیست او ګورو کچری په لیست کې 15 کس 13 کس موږ تاسو ولرو به ما کسان چې امکان نه لري د بریالیتوب دوی په لیست کې راسي او الته سټیکر چاپ سي الته ورقه چاپ سي درې ورکونه ورقه کچری کم لیست موږ ولرو دلته د مصرف نه یا لګخ نه څومره سپما کیږي؟
دقیقا یک از چالش هایی که فراراه تمام بورسه های انتخابات و خصوصا روز رای دهی انتخابات هست تعداد کاندیدا هست، یعنی این چالش کلی هست، هم بر ما مشکلات به وجود میاره و هم به رای دهنده که مثلا بسیاری مناطق ما شهروندای ما از سواد کافی برخوردار نیستن و تفکیکشون که کی به کدام شخص رای بده این چالش کلی هست. خب ما مطابق به مواد قانون اساسی قانون انتخابات صراحت داره که ما نمیتونیم تمام شهروندای ما مطابق ماده 33 قانون اساسی حق کاندید شدن و حق رای دهی را داره که ما یا را سلب حقشان بکنیم، هیچ مرجع نمیتونه. هر آنچه که ما شرایط گذاشتیم در صورت شرایط پوره بکنن یا را پیدا میکنن. اما باز هم
دلته یو سوال دی برای میسه په بخانه سره خبر دی قطع کومه مخیم یادونه وکړله دی ولسی جرګې په انتخاباتو کې ولس نه 2000 تر 3000 رای نه دی اخیستی خو تاسو کمیسیون ته راځي او لاک رای په بغل کې نیولی الته ځان سپتی.
دا 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 انوز مواردی که انوز ما فهرست ابتدایی اعلان نکردیم فعلا بررسی های ما آغاز شده در رابطه با اسناد مدارکزی ها و بعد از معلوم شد و ظرافت گپی دیگه ای است که تنها از یک ولایت یک لگ استیکر نیست یا لیست هامی نیست، از 20 ولایت حداقل از 20 ولایت باشه 2%. ممکن این بعضی شهروندای ما که این مواردی که مطرح شد ممکن از ولایت دیگه حامی داشته باشن یا موارد معلومات استعمو لیست حامی رو جمع کرده باشن. خب این برای ما آنچه که شرایط به ما تکمیل میکنه ما اون را تطبیق میکنه، ما نمیگیم که تو از کجا کردی از کجا نکردی، تقلبی نباشه در سیستم ما ثبت باشه موارد باشه این موارد خون بازن که ما نمیتونیم که او را مانع از شیم اسناد مدارک ما رو تکمیل بکنه شرایط تکمیل بکنه و به فهرست ابتدایی را خواهد پیدا کردن، بعد در صورتی که پیدا نکنن را پیدا نمیکنن، ممکن بسیار چهره ها به مشکل
زلم ما زبل سب تاس دی ولس استازی دوونه پاتی د لپاره چې دوی د کاندیدانو د غاسنه دوه چرل سی دلته ولس کول په کار دی جن کسان چې دی حتی موږ تاس لرو چې ډیر زیات په جرم متهم دی خلک قربان باندې اعتراضونه لري ولس به څوک تر څو پر شکایتو کمیسه د انتخاباتو کمیسون ته ورسی هغه څه چې پسترګو لیدلی یا کوم اسناد په لاس کې چا پاړل لري واری کې ولس به څوک
موږ خو دغه ولس د کمیسون هغه شته کېګه فدغه فیلی لاند وخت کې دغه لتی ام د شکایتو کمیسون ام د ټاکنو کمیسون دواړه پر ولس هغه کې دغه ولس نه پر په مرګ تاس هر رقم مثبت او منفي
ولس ګوره په هوای لري انتخاباتو کمیسون وایي چې موږ چړنه کو چرنه کې ولس باید څوک چې راځي په مسؤلیت
دا کولای شي اسنادونه ولري غیر قابل انکار اسناد مستند اسناد شواهد هغه په خپل مربوطه ولایتو کې د شکایتو ته کمیسونو د څنګهسته غوته دی مراجعه کوي هغه څلوشتاته دی په خدمت کې دی غوته دی ورکې دغه نفر کاندید دی صدا شاید دا رقم شواهد ور باندې لرم خدای نه خواسته دا غاصب دی دا قاتل دی دا په داسې جرایم باندې متهم شو دی دا ټول اسناد شواهد دی دا د ټول کې شکایت کمیسون دی
ورته څه به وبله موضوع ده هر کس انتخاباتي ټیم جوړ کړی ده په انتخاباتي ټیم کې یو کس تان سره نیول یا د ځانګړي استازي په توګه باندې یا د دریم کس د مرستیالي په توګه دوی چې کلمو بریالي سلو دغه موږ اساسي قانون تدلو د مرستیال ټاکو یا اجرایی ریاست په پام کې نیول قانون په دې برخه کې څه سرعت لري دا کسان څه ډول کسان دي ولې د آداب تعقیبې څه غواړي
قانون خود درمخه ابراهیمی سر تاسو ته وله که چیرې دغه شرایط دي وځه کړی دي هغه ورتراوی
کور په قانون کې خود درم کس نسته چې انتخاباتي ټیم کې ته معرفي کوم ته راول
دا خود دي کمپاینی راغ دی په دغه کې رسمه نه دي نه کمی سنځنی قبل کړی دي درې ماوین
وګور خپل مسې چې ټیم جوړو دوه غلطه مهدی سره لاسلیک شي زمونې سره
وکړي دا غیر رسمي د پردې شاته دي توافقات دي قانونا خو کمیسون اعلان ورته وکړي چې تاسو د قانون اساسي مطابق نه هغه شرایط موږ نه منو فرضا صدارتي سیستم تاسو مشتواس یو صدر اعظم مشتمر فکر موږ نه سبتو یا درې ماوین راوري موږ نه سبتو موږ دوه ماوینن یو رجه موږ سبتو دا خود دی هغه فیصله خوب لیدل دی چې کچیر موږ کامیاب کیږو بیا به لوی جګړه غواړو په کې به یا سیستم ته تغیر وکړو یا به درې ماوین ته ځای ورکړو دا بعدی دی تصامیم دی د کمیسون سمو خوښ دی کچیر دغه موارد ورغلی چې موږ مطمئن یو دی سبکری نه دی لطفا دی جواب ورکړئ
ابراهیم صاحب کبه دې برخه کې ته لږ وضاحت ورکړئ داسې ډلې تاسو ته راغلي دي چې دریم په انتخاباتي ټیم کې دریم کاسې تاسو هغه ثبت کړي دوی درته وضاحت درکړي
جناب افغان صاحب قسم کې شما میدانه نجریان هستین ما هیچ شخص را که با خلاف آن چه طرز عمل ها مواد قانون است در مجموع عمل نکردیم گفتیم که شخص خود رئیس جمهور که به انتخابات ریاست جمهوری خود کاندید میکنه همراه دو معاونشان معاون اول و معاون دومشان که مواد قانونی اینجا صراحت داره ما مطابق از او عمل کردیم و ما در هیچ جایی مثلا یک شخص که سه معاون آورده باشه ما رو ثبت کرده باشه یا موردی که صدارتی رو پیشنهاد کرده باشه ریاست اجرایی یا موارد به هیچ عنوان ای مواردی که به شما آمدن با حضور دو معاونش بوده ما انجام دادیم و خلاف مواد قانون هیچ وقت ما عمل نکردیم و نمیکنیم. اون مواردی که مطرح شده و بعد از برنامه های خودشان است که اگر شخص آینده با حکومت را پیدا کرد و از وظایفش است که مطابق با مواد قانون اساسی که صلاحیت تعدیل مواد قانون کی داره صلاحیت تغییر نظام کی داره اونجا کل شما وضاحت داره و بس موارد خودشان هست آنچه در حیطه صلاحیت ما هست ما انجام دادیم و میتیم
د افغانستان د مشرانو جرګې غړی ډاکټر صاحب زلمی زبلای او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مرستیال وین عبدالعزیز ابراهیمی له تاسو مننه درنو اوریدونکو تربیه اخی چاره
زما رایا زما حق د میزان د اتوېشتمه د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه
شکنه بیایی زبر نستا ده نظر شمشنا تا ده دیورک کاروان سالار شکنا ده دی غم جن وطن پخڑو دختو زبت پاتا یا کزار شکنا آئے زبت پاتا یا کزار شکنا